په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننایو نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له مجید بابر وو.
د پاکستان حکومت وایي د قومي ګټو په رڼا کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له فهرسته ووېستا. په پاکستان او افغانستان کې نن د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین کیږي. په قادکستان کې یوې چاودنې یو دوه پوړیزه ودانۍ تباه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له فهرسته ووېستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر صاد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوی او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دی خوشی او د فرانس سفیر دی د کله پاکستان وو وستل شي، چې د دوی په خبره یو فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي دلې یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 په واڼه کې په یوه جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال 30 ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلې د عمران خان حکومت ناکامه دی، استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنه کړې خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بی بنیاده بللي او رد کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې دي خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویاند اسد ضیا د نومبر په 8 مشال لیلی وته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي.
د محکمې صحت د پاس 12,000 ټیمونه دي چې هغوی به په ښارونو کې، په کلو کې، په سکول کې، په بنیادی مرکزی صحت کې او په عارضي توګه باندې بال ته په حضرو کې سنټرې جوړیږي. هغې ته به بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي او هلته به بیا والدین چې کوم دی نو خپل ماشومان راولي او دې ته به دا ټیکه لګولی کېږي.
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونو هغو ماشومانو ته د واکسینو داستنې کېږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین وکړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبانو ورسره منلي چې په افغانستان کې په کور په کور کېدونکي د دې واکسینو کمپاین سره به همکاري کوي. پولیو یو معذورونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د رسنو د راپورونو تر مخه په 13 هفته کې په مدار شریف کې 4 ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې یوه د پوهنتون استاده او بله مدني فعاله فروزان صافی وه. همداراز 13 اونۍ په جلال آباد کې مدني فعاله هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې پناه شوې وه. د طالبانو کورونو چارو وزارت ویلي وو چې په دې اړه پلټنې کوي. د قازاقستان د کسپین سمندرګي په ساحلي خار اختاو کې یو زورور چاودنې هغه دوه پوړي د ودانی مکمله تبا کړې چې پکې یو کیفای و. په مانګستاو سیمه کې د بیړنیو مرستو وزارت ویلي چې په دغه ودانۍ کې دا چاودنه تیر شپه ناوخته شوې. په سمدستي توګه د مرګ ژوبلي راپورونه نشته، خو امدادي کارکوونکي د ودانۍ د ملبې لاندې د پیښې د ممکنه قربانیانو په لټه کې دي. د بیړنیو مرستو د وزارت ویان تالغت یوالي ویلي چې د چاودنې پر وخت په کیفای کې مېلمانه نه وو. دنا په سکیورټی کیمرو کې ریکارډ شوی دا او بیا د انټرنیټ کاروونکو په ټولنیزو پاڼو شریکه کړي. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه سندي ویلي. او د لوبو خبر دا چې د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام په لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په لسمه او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په یولسمه لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبه کوي. د مشال د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت تحریک لبیک مذهبي ډلې ډله تر بندیز لاندې ګروپونو له لیستا ایستلې ده. د چارو اوسیدونکي وایي عمران خان حکومت غواړي په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له دې لارې ګټې ترلاسه کړي.
رزینه به سیاسی فائدہ د هغه څوک کوشش کیږي کبیا انتخابات کیږي نو تیر کې انصاف ته بل ضرورت کیږي چې په مذہب په نوم باندې کوم ووټ دې چې هغه هم دې ته ملو شي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په جنوبی وزیرستان کې وی جلسې ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان حکومت د قبایلي ضلعو د ترقۍ خپلې ژمنې نه پوره کوي.
سړکونه به جوړو، قرآن به جوړو، اسپتالونه به جوړو، اوس د راته بلار دی او جاکم کرېدل او سړک وښته بل جاکم کرېدل او سکول وښته.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د نومبر له 15مې پیلېدونکي د ماشومانو د شدید ټیکو کمپاین لپاره تیاری بشپړې کړې دي.
په حضرو کې یا په بیٹکونو کې داسي سنټرې جوړېږي هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي، هلته به بیا والدین خپل ماشومان راولي او دې ته به دا ټیکا لګولې کیږي.
هیله د مشال رادیو سره وو. دا هم مولنۍ موضوع له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کامی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ وروسته کړي چې د پاکستان تر آئین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو وارې د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړي دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي دي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په شپږمه نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغه وروسته ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټه ترمنز مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې دی د حکومت نه لري کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې لپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کیږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغوی خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پي ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړلی شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې دی ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. نو دا د حکومت غلطه پالیسي دي کچره دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي، تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي د دغه کوي مراحت ور کوي، نو دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پر نور هم تباہي.
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هیواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
د غلام غوث رپورټ اوریدونکو تاسو باید ووایو چې له تحریک لبیک ډلې سره په 2018 کال کې هم ورته یوه معاهده شوې وه. یوازینی توپیر دا دی چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل د تحریک انصاف حکومت دی. دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي؟ دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامي تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. سعد رضوی و مې اجتماعي کې د عامه امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نخټو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو لنورې کاروایي ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. دوی حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیان نه وي، نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نوره مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامي وروسته ختمېده، نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړي او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کاریږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی دوی جوړ کړي شوی نه دي. دوی ته دوی اساسي و استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام اوس څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي، نو دا نظام خو د چلېدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمې رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان چې د محل د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشري هم کوي، پرون د نومبر پر 1 په جنوبی وزیرستان کې د امن په نوم یو جلسې ته په وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسیو نیوکې کړي دي. د ویلي حکومت له افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. نوموړي همداراز زیاته کړې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي. حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره په بودیجه کې پیسې بلې کړې دي او له افغانستان سره د تجارت او د عامو خلکو د تګ راتک په برخه کې شته ستونزې به هم ژر هوارې شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 1 نومبر سویلی وزیرستان وانه سیمه کې د امن په نوم جلسه کړې ده. د وانه سپورتس کمپلیکس په میدان کې موجود په زرګونه شمیر کې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې وویل
دی
قبائلی ضلع افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په باراک شه مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر ہم بند کر قبائلی سے بے خلق کہ دے طرف تو دیکھا افغانستان طرف تو دی معلوم ہے اولاد دی پویزن مدن ٹرکوں کا اولاد دی پارے کے اناف تھا پارے کے سیوان تھا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور نفر گئے دی اب طرف خلق ہم بروادے دی دے طرف خلق ہم بروادے.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوریت تحریک په 13 نومبر کراچی کې 14 نومبر کوئټا او 16 نومبر پېښور کې جلسې کوي او ورسته د سو احتجاجي جلسې نه پاس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، وانا سویلی وزیرستان.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پاکستان کې د تیلو د بیول لوړې دو سر د خوراکي توکو نرخونه هم زیات شي ودي. که څه هم حکومت د ګرانې بلا بل وجوهات خي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانې د نورو لاملونو ترڅنګ یو عمده غیل نړیوالو مالیاتي ادارو سر د پورونو په بدل کې د پاکستان لوزنامې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د ګرانۍ د اغېز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 3 پر ځینو خوراکي شیانو د 120 ارب روپو رعایت اعلان کړ. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
په وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي. حکومت د ګرانې بیلابیل وجوهات ښایي او دریز لري چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بیې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوی. خو تحریک انصاف ګوند له درنیمو کالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همداراز حکومت په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګراني زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم له تیرو څو کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګراني ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګراني بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر 8 مشال اړتیا ویل چې د ګراني تر شا نورو وجوهاتو ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې. دی وای په 2013 کال کې یو ډالر په 130 روپیو او اوس له 170 اوختی دی. د ویل سکال په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغې باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او دې سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سټورونو په نوم حکومتي دوکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سټورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي خو زیاتره شیان هلته نه وي.
لیکن کم ٹائم کی اوپن مارکیٹ کی قیمت زیادتی دے شوگر آٹا اگا یوٹیلیٹی سٹور باندھے شارٹیج پیدا اگا سبسڈی بیا عوام تے نہ ملا واجی دے پارا دے مہنگائی یو انٹرنیشنل لیم ایشوز تا ڈومیسٹک گورنمنٹ پالیسی لیول پیٹرولیم پرائسز بجلی گیس او ورسرا ورسرا پاپولیشن فیکٹر ہم دا اوور آل د مهنګای
یا غدی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالر د پور ورکولو په اړه د خبرو تور په اخري پړاو کې دي، خو IMF به له شرطه بي وزله یا مخ پر ودی هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. IMF د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وای چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وای په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه له IMF او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخستل دي.
په بنیادي وجه پټرول پرایسز پاکستان کې کم دی وروسته د ګرانۍ د IMF د وجه نه پرایسز مسلسل موږ ګرانو. دغه وجه چې کوم دا اغم IMF سره ریلیټډ دا هغه د انرژي پرایسز دا دریم موږ د کووډ حالات دی سپلای چین ډیسرپشن چې کوم دی کنه چې دا یو بنیادی وجه دا څلورم وجه چې کوم دا نو موږ سره د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وا هغه د دواړو بارډر باندې دی. موږ افغانستان کې صورت حال دي خراب دی، بل زموږ انډیا نه چې کوم دی په لاک کیمیکلز دی چې هغه راځي په دوایانو کې استعمالیږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر په دریمه په ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولسته په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګراني بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په 4مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوې پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر 1.5 روپو کمی ګټي به رجستروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له 8 شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
38 میلیون ګرانو کا ډیټا
موږ د 38 میلیونو کورنیو معلومات راغون کړی دي، ځکه دا نوې پروګرام پیلول آسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشان دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروې کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یوه ویب پاڼه جوړوو او د هغې له لارې به دغو خلکو سره مرستې کیږي.
خو نشته د سروې په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانۍ قابو موندلو لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، خو حکومت وایي د ګرانۍ ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي له انتخاباتي فرستونو د مړو شو کسانو نمونه وباسي. د ادارې زیاته کړې له ووټر لیستونو د یو شمېر نورو نیمګړتیاو د لرې کولو کارونه هم روان دي، او دا چې حتمی لیستونه به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې مخې ته راوړي. د ادارې همداراز ویلي چې ووټران کولی شي د حتمی لیست یا لیستونو په اړه خپل اعتراضونه دوی ته ولیږي. په دې اړه نور معلومات د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملک کې د ووټرانو د تصدیق عمل د نومبر د 2 منټې نه شروع کړي. دغه تصدیق کې به دا معلومول شي چې آیا کوم تنان مړ شوی ووټ خو د ژوندو په لیست کې نه دی درج شوی، یا هغه چې یو تن په یو کلی او یا ضلع کې اوسیږي او ووټ په کوم بل کلی ضلع کې او یا په صوبه کې درج شوی. دغه معلومات به هم راغونډول شي. د کمیشن لخوا د نومبر په 2 د جاري شوی د خبر سره سم کمیشن وایي د ووټرانو د تصدیق عمل د راتلونکو عامو ټاکنو کومې بچې په 2023 کې کی کولای شي. ولې د ووټرانو تصدیق معنی زیاتېدل او یا کمېدل به د روان 19 دسمبر په بلدیاتي انتخاباتو نه عملي کیږي. پر روان 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي چې د کمیشن په وینا دوی ورته تیاریاں نیولې او د کاندیدانو د کاغذونو جمع کولو ترڅنګ د ټولو عملیاتو شیډیول هم جاری کړی دی. آیا داسې شکایتونه هم شته چې ګنې یو تن مړ دی او ووټ یې درج شوی؟ فردوس خان صاحب د جماعت اسلامي محمد تحصیل ساپو صدر دی. مشال ریډیو ته د نومبر په 8 وویل د دوی د یو مړ شوي خپلوان ووټ درج شوی. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې تاسو ته کله معلومه شوه، وی ویل
دا زما په گاون کې زما رشتہ دار دي، دا هغه کس چې په دې هکاره الیکشن کې دا واقع شوی و، کس وفات شوی په 2016 کې وفات شوی او وټه په 2018 کې راغلی و. پورټل لیست کې باقی د وټم راغلی و. هغه به یو پولیس سټیشن باندې کې دا غدوه مونږ نشو کوم حامین دي، دغه مونږ کې جګړه هم شوی و.
په الیکشن کمیشن په کال 2016 کې هم دا سټکونه شوی چې په کې سیاسي ډلو ویلو کمیشن دا هغه تنانو نمونه چې مړ شوی دي د ووټرانو د لیست نه دی وستلی. کمیشن د اکتوبر په 3مه 2020 کې یو وضاحتي بیان جاری کړ چې پکې دوی لیکلو د کال 2012 نه تر د سپتمبر 2013 پورې دوی د بلدیاتي حکومتونو او د نادرا لخوا د ورلیګلې شوې تفصيلات ورسټو د ووټر لیستونو نه 40,000 خلک وستلو او دا هغه خلکو چې مړ شوی. دوی لیکلو یوازې په 2012 او 2013 کې 8,000، 19 او 20 کې 9,500 خلکو نمونه د انتخابي فهرست او یا لیست وستلی. کمیشن دا ورده هم ویل دي دا سه خلک چې مړ شوی نمونه خو به د فهرست نه وستل کیږي، دا سه خلک چې وسیږي په یو ځای کې او وټه په بل ځای کې درج شوی هم به سمول شي. د کال 2013 په عامه انتخاباتو کې د محمود الانبار تحصیل 6,000 ووټرانو نمونه د کوزه محمود په 51 کې درج شوی. دغه خلک ووټ اچولو لپاره د 3 غنټو سفر ورسلو یا کاونټا ډیر په کم شمیر کې ورغلي هم وو. مقصود خان د انبار وسیدونکو یو ځوان دی. مشال ریډیو ته د نومبر په 8مه هو ویل
چې موږ ولې سیکریټری ته ودرېګو یا بل لاس یو سیټ الیکشن لړاکو، خو په دې وجه غوې دغه شو چې ووټونه په بل ځای کې و. هغه زمنګ زیات تر وټ د پې کې غونټا سیل کې دی، بیا زیات تر وټ زمنګ الکی غندا او دی زینو ته تلې دی. به هر حال په دې الیکشن کې 2023 ته ریډی شي، خو دا زیات تر چې د خرنګ د ملن تی وځي او نوې د خرنګ ووټونه جوړ شي او درچا چې پتی او دغه په بل ځای شي د خپل بلاکونو تر واوړي، دا ډیره یو ښه قدم دی. دی به موږ حرکتای وکړو چې زر په کار شروع شي.
د کمیشن د خبر تر مخه د نومبر د 2 خو دغه معلومات راغونډول شروع شوه. د جنوري تر 5مه 2022 پورې به شمیرې درجول کیږي او تر هغه وروسته به د هر ضلع ووټرانو لیست د دغه ضلع الیکشن کمیشن دفتر ته ورلیږل کیږي چې دغه لیستونه به د نادرا محکمې سره هم شریکول شي. کمیشن وای کدی او چا په کوم ووټر اعتراض وي هغه کولای شي د 23 فروری 2022 نه درخواستونه ورکړي او د درخواستونو اعتراضونو او اوریدنې مرحله به 2 میاشتې پورې دوام لري. کمیشن دا هم وای اخیری لیست به د اپریل په 14مه 2022 کې جاری کیږي. د الیکشن کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم پاکستان کې د ووټرانو شمیره 121 میلیونه ده، چې پکې د 15 کالونو کم عمر خلکو شمیره 45.4% ده، ولې نور ووټران د دغه عمر نه زیات خلک دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبیلی دلی یې له پامه غورځولی او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی، استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنه کړې خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې اساسه بللي او رد کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو وغوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان د سدلیا د نومبر په 8 مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومان لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قزاقستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي خار اقتاو کې یوې زورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یو کیفای وا په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې راپورونه نشته. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام په لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبه کوي.
مشال رادیو لند خبرونه سیو بل موجوده. په افغانستان کې سر لننه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو سره روزنه کمپاین پیل شوه. د عام روغتیا وزارت چارواکو ویلي تمه ده له 5 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. ملګرو ملتونو په دې خوښي خولې چې په 3 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسینو کمپاین ته زمينه برابر شوې ده. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. په روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لسګونه میندې له خپلو وړو بچیانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لومړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په 8 په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 5 کالو کم عمره ټول ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیره بیا لرو پرتو کلیوالو او صابلو بورو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 5 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پات کیږي. د امنیتی ستونزو په خاطر په تیرو 2 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یو بېساري موقع لاسته راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ ماوشي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دي هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا 2 اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاکې نړۍ هیلې ته لاپسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوې او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتاني ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلج یا ګزان سبب کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په ننګرهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ تر اوږده ځنډ وروسته خپل ټولګي بیرته پرانیستی دي. طالبانو چې د اګست 15 د افغان حکومت واګې په لاس کې د جنکو په میډل او های سکولونو بندیز لګولی دی. دوی ویلي تر هغې چې د نجونو د زده کړو لپاره سم شرایط نه وي برابر هغوی به په کور ناستې وي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي د طبي علومو انسټیټیوټ ټولګي د نارینه او ښځینه لپاره جلا کړي او تر هغې وروسته پرانیستې دي. دلته 100 جنکۍ او 400 هلکان زده کړې کوي. زموږ خبریال رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ د ټولو څانګو د زده کړو بهیر د نومبر په 10 نیټه د یوې غونډې په کولو سره پیل شو. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس عطاورحمان پاتی د یاد انسټیټیوټ ښځینه او محصلینو ته ډاډ ورکړ چې هر ډول ستونزو ته به یې رسیدنه وشي او نجونې په ډاډه زړه کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
د دې همکاره مؤسسه چې دې سپورټ کوي نو ان آی سی په نوم باندې ده او دغه انسټیټیوټ چې کوم فعالیت شروع کړی د 2002 کال تر اوسه پورې فعالیت کې یو کال په کال فارغین لري. ښځینه کولی شي په آزاده فضا کې په اطمینانی فضا کې راشي خپل هغه درسونه او تحصیل څومره درجې پاتې وي هغه تکمیل کړي. مخکې د دوی هغه کلاسونه او صنفونه چې و هغه د دوی کېناستل په داسې مخلوط شکل باندې وو نو چې کله رالو بیا هم د انسټیټیوټ امیر ته مو خپل هدایت وکړل هغه صنفونه سره جدا کړل په مابین کې پرده واچوله.
ښځینه او نارینه زده کړیالانو خوښي وښوده چې د اوږده ځنډ وروسته یې د زده کړو بهیر پیل شو. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ ډیر خوشاله یو چې د ډیر ځنډ وروسته زموږ تدریسي بهیر یو ځل بیا پیل شو. چیرته دغه بهیر په ټول هیواد کې ادامه پیدا کړي او نو انشاءالله چې روښانه راتلونکی به ولرو.
د ننګرهار د روغتیایي علومو انسټیټیوټ امیر ډاکټر احمد الله وویل د ښځینه او نارینه لپاره د جلا جلا ځایونو په برابرولو سره پرته له کومې ستونزې تدریسي بهیر پیل کړی. د دغه روغتیایي علومو ټولې ښځینه زده کړیالانې کولی شي چې په ډاډه زړه د زده کړو بهیر ته حاضر شي.
نن الحمدلله تاسو شهیدان یاست. جنکیو ته او هلکانو ته د لیلې شرایط برابر شوي دي. درې ورځې کېږي چې موږ اعلان ورکړی دی. کافي تعداد باندې نجونې او هلکان راغلي دي او کوم کسان چې پاتې دي خصوصا د خویندو په برخه کې نو هغوی سره هم موږ ټلیفوني رابطه د هغوی د وکیل د لارې نیسو او هغوی کوشش کوو چې تحصیل ته راولو.
د یادونې ده چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې کابو 600 زده کړیالان په زده کړو بوخت دي چې له ډلې یې 300 نجونې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د د خیبر پختونخوا تجاران وای ډیره هغه کارخانه چې افغانستان ته د مالونو وړلو لپاره جوړې وي د محل بند دي. په افغانستان کې د اگست په میاشت کې طالبانو د حکومت چارې په لاس کې واغستې. دوی لا تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په نړیوال کچ یې بانکي سیستم په بشپړ ډول نه دی فعال. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي له دې امله ورته ستونزمنه ده چې له افغانستان سره د پخوا په څیر سوداګري وکړي. خو چارواکي وایي له طالبانو سره خبرې روان دي او د دې مسلې د تبه او حل وموندل شي. تفصیل مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې په افغانستان کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال له امله په سلګونو کارخانه بندي شوې دي. د نومبر په ومه له مشال ایلیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس او انډستریز پخوانی مشر زاهد الله شینواری وویل چې تر دا مهال 2000 زیات کارخانه په صوبه کې بندي شوې دي. مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف راپور لمخه په 2001 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي تجارت حجم $200 میلیون وو. خو په 2012 میلادي کال کې دغه تجارت $2 ارب ته ورسېدو. د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس او انډستریز یو بل پخوانی مشر مقصود انور د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دې کارخانو د بندېدو بل لوی وجه د بجلی نشتوالی هم دی.
بنیادی وجوهات دا دي چې دا بجلی چې دی گورنمنت وایي چې بجلی چې دی مونږ چې دی څوره چې مونږ ته ضرورت دی هغه نه زیات مونږ جنریټ کوو. لیکن انفارچونیټلی خبره داسې ده چې هغه جنریټ اگر زیات هم کوي نو انډستری پورې رسیدلی نشي. د دې ترانسمیشن سیستم دا ترانسمیشن لاینز ڈسٹریبیوشن لائن دونوں بسیدہ دی چاہ دونوں لوڈ چتو لینے سے بل ریزن چیری کرا دا گیس سپلائی یعنی بجلی اور گیس سپلائی گیس ہم چیری کرا دلتا دا صبح چیری انڈیجنس گیس دلتا پکار دے بولے چی دلتا نا
دا محل د خیبر پختونخوا کارخانی په 1400 سنتونو کې پیداوار کوي چې پکې سیمنٹ شربتونه دوایانه سیګریټ کارټن د بجلی بلبونه د سبزونه جوړ شوی غوړی چینی کاغذ ماچس وړی رختونه او سوچه لوخی شامل دي. د دغه شیانو زیاته برخه افغانستان ته استول کیږي. خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وای چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره بانکي نظام ګډوډ دی او د نړۍ لخوا په رسمي توګه د نه منلو له امله دوی په هغه هیواد کې د خپلې سرمایې حکومتي ضمانت نشي ترلاسه کولای. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس دوه واره طالبانو سره د کاروباریانو په دې اندېښنو خبرې شوې دي.
دا زیات کنسرن دی ولی زمونږ خپل اکانومي چې ده نو په افغانستان باندې ریلای کوي پلس سنټرلیشن زمونږ خو اوس سلور دروازې ورسره پلی دي. سلور دروازې نو چې په سلور دروازو ټریډ شروع شي نو زمونږ ټول نه غټه فائده خو د امپلیمنټ او د ټریډ به زمونږ صوبې ته راځي. دې کال کې د ټولو نه کم ټریډ کنه دا وروستۍ ورځ چې کومې تیرې شوې د پاکستان افغانستان ټولو نه کم ټریډ راځي. دا دي د هغه سجیشن ریګلمنټ کمیټې دی جوړ شي چې د بارډر ایشو چې دی په بارډر باندې حل کیږي چې هغه د حکومتونو کار نه آئی کې اٹانومس باڈی د دواړو طرف ناراشي هغه اٹانومي دی غیله ورکی دمر ایریا دی فری کنسیډر کی جے کې فری موومېنټ کیږي ان شاء الله د دې یو ښه حل لوزي. ولې زمنګ ټول لکه دغه پدې دی چې موږ خپل مختلف پروډکټس ته نه سنټرلی شي.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر کارخانه دارو هغوی ته د ورپی خستونځو پاړه مشال لري سره په خبرو کې د افغانستان د غیر یقیني صورتحال د بجلی او ګیس نشوالي نه علاوه په ټیکسونو کې زیاتوالی د بهرنو هیوادونو نه د خام مال په اخیستو کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالرو لوړې بیې امنیتي صورتحال او د ګرانۍ وجې هم یادې کړې چې له وجې کارخانې د بندېدو خطر سره مخامخ دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نوره کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفي را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ولگوا
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیں
دا پاکستان دا نور برخو پسیر پا خیبر پختونخوا کی ہم دا نومبر لپینزل سمی دا شری او روبیلا وکسینو کمپین پیلے گی چارواکو لخل کو خوختی چی دا وکسین دا صحت لپار ضروری دی او زکا باید پا دی دولس روزنی کمپین کی ٹول آگا کسان یہ وکڑی چی عمرون ایل نو میاشتو سختر پینزی ویشتو کلونو پوری دی حکومت پلان لری چی لپینزلس ملیون سخا زیادو کسان تا دا وکسین وکڑی شبیر احمد جان لپی خورا معلومات را کوی
دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمه تر مخه دا ټول ملک پشان دلته هم راتلونکي 15 منټینه تر 20 پوره با دا روبیلا او شری رنس پرزد ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي او ټول صوبه کې د لپاره تنظیمات هم سرته رسول شوی دي دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمه ویان اسد ضیا مشال لیډو ته پدې بابلا وای
دا شری او دا روبیلا بیماری چې کمدان د دې مهم پټول ملک کې با په 15 نومبر شروع کیږي او دا با دو اشتم نومبر پوری جاری وی د دې پارا ټول انتظامات شوی دي د محکمه صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې اغیبا په خارونو کې په کلو کې په قصبو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزی توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکلو کې داسي سنټرې جوړیږي هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبا باقاعده اعلان کیږي او التبا بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې تبا دا ټیکا لګولې کیږي
دا ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری په شان د کم عمره ناروغي وی چې د تبې نه علاوه ورسره د ماشومانو په بدن وړې دانې هم ښکار شي او د یو ماشوم نه بل ته ډیر زر لګي نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نورو نه بیل کړي شي ډاکټر اجاز یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوای
روبیلا چې کوم ځبي بیماری زموږ سره د بنیادی تور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومانو کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه او دا غینه کم ماشومان د عمر ولا چي دي دا د بیماری دا او کم و بیش څنګه چې موږ ته غشره یو دا غی پشندکی لکه ماشوم لکشندکی بیمار شو تبه شو دا چې زنه وشي خو په دې بدن باندې شي دي نو غشری پشندکی چې سری سری دانی شي هغه راخیږي پکې دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دندې په کولې شي او هغه لګه خنه ده هغه ته دا وایره سره هغه نه هغه خپل هغه ان نوټس لکال ته دومره بیماری یا زنه کوي نو هغه کیس کې پکې وتن د ماشوم ځای کې دیم شي خو که ځای نه شي نو مختلف قسمه د سترګو بیماریانو زړه بیماریانو او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کیږي دا زموږ سره لږ سیریس دغه دی
دا صحت محکمې په وینا ټول خیبر پښتونخوا کې 15.5 میلیونه هغه ماشومانو ته دا دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي د چا عمرونه چې د نه میاشتو نه زیات او د 15 کالو نه کم وي او ټول ملک کې د دغه ناروغي مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د صحت نړیواله محکمې مرسته هم ترلاسه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د بلوچستان د نوی حکومت نوی کابینه لوړ کړی دا په کابینه کې 44 وزیران شامل دي خو وزارتونه لا هم معلوم نه دي دا تر هغه وروسته چې جام کمال خان په خپل ګوند کې تر اختلافات وروسته د دې صوبې د اعلی وزیر په توګه له خپلې چوکۍ استعفا وکړه خو د نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ټول سیاستوال هم د کابینې د ترکیب له عمله خوښ نه دي په دې کابینه کې کومه ښځه وزیره هم نه ده شامله ایوب ترین حال راکوي
په حل پاکستان کې د بلوچستان عوامي ګوند میر زور بلیدی سردار صالح بوتانی سردار عبدالرحمن کتران نوابزاده طارق مکسی نور محمد دومړ اکبر اسکانی محمد خان لیډی سکندر عمرانی شامل دي او د غړول د تحریک انصاف دوه غړي نصیب الله مری او مبین خلجی په کابینه کې شامل کړل شوی دي د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه غړي اسد بلوچ او سید احسان شاه هم د کابینه برخه دي د غړول د هزارې ډیموکراټیک پارټي څخه عبدالخالق هزاره او د عوامي نېشنل ګوند څخه سمرک خان اڅکزی هم په کابینه کې شامل کړل شوی دی د حلبرداری وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجوول چې په یوه یاد دوې ورځې کې به ټول ښکاره سي چې و چاته کوم وزارت یا قلمدان ورکول کیږي.
قلمدان کې حواله سره بالکل سچویشن کلیئر ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجوول وایي چې د قلمدان یا وزارتو په اړه هیڅ مسئله نشته، هر څه صفا دي، انشاءالله په نن او سبا کې به اعلان وکړل سي. د پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په کابینه کې و پښتنو ته نمائندګي ورکړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجوول وایي چې د تحریک عدم اعتماد پر مهال جمعیت زموږ ملاتړ کړی و، خو وروسته بیا هغه په حکومت کې نه دی شامل سوی، او د موږ سره چې کوم پښتانه دي هغه ټول مې په کابینه کې شامل کړل، ځکه چې د اتلسم ترمیم وروسته زیات وزیران نسو اخیستلی چې له امله ستونزې رالی، خو ټول به ځای کړل سي. بلخواته د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت د نوې کابینې د جوړېدو پر مهال په حکومتي اتحاد کې اختلافات راښکاره سوي دي، او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د پخواني اعلی وزیر جام کمل خان په حکومت کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرما مدرند د حلبرداری په تقریب کې ګډون نه دی کړی. د نوموړي د ویاند للوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې میر عبدالقدوس بزنجو صوبایي کابینې د جوړولو پر مهال د سردار یرما مدرند سره هیڅ ډول مشاوره نه دی کړی. په بیان کې زیات سوی ده چې سردار یرما مدرند به د نوې کابینې سره هیڅ تړاو نه ساتي. بل پلو ته په دې څوار لسیزه کابینه کې د اسمبلی یوه میرمن غړی هم نه ده اخیستل سوی. پر دې باندې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر جام کمل خان په ضد په تحریک عدم اعتماد کې یو مهم رول لوبونکی د اسمبلی میرمنې غړی بشرا نند سخته خواشنی څرګنده کړې ده، او پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان تر ټولو د زیاتو نارینهو دې کابینې ته مبارکي وایم، ځکه چې د دې میرمنې په وینا په ټولنه کې د ښځو د خود مختار جوړولو دعوې یوازې تر خبرو پورې محدود دي. البته میرمن بشرا رند، لیلا ترین او مجبین شیران په اوسنی حکومت کې به د پارلماني سیکرټري په توګه کار کوي، د دوی عهده او مراعات به د صوبایي وزیر برابر وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې میر عبدالقدوس بزنجو تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د اکتوبر په 4 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمل خان د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه، او هم په هغه ورځ د بلوچستان ګورنر صوبایي کابینه ماته کړه. په تیره کابینه کې عوامي نېشنل ګوند دوه وزارتونه درلودل، خو په اوسنۍ کابینه کې یوازې زمرک خان اڅکزی وزیر ټاکلی دی.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروې،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4 بجو
د کرخې په غاړه،
په 4 بجو
په شمالي او جنوبي وزستانونو کې د زنغوزیو کاروباریان وایي روان کال د دغه وچې میوې بازار خراب دی، چې له وجې دوی په خبره دوی ته اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروباریانو په وینا د زنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله له حکومت غواړي چې د دې وچې میوې تجارت ته د ودې لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږ کال د زنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د چلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو ته وویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو ته خلکو د غرونو او د ګریل چکچک اخیستی دي، او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده، فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت د نورو کلونو. کوم ټایم د دې د شوکولې ټایم وو چې خلک لاړل، په هغې کې لږ کچا توک پاتې وو. زنغوزه خو اوس 1 کیلو چې دلته دی کنه ده تقریبا 2000 نه واخله تر 3000 پورې آزاد منډي بنو کې کیلو دی، او تیر کال 4000 تم رسېدلی وو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان نو په چترال کېږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي، ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کېږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیرا اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برامديږي. د زنغوزو د پیداوار سبرخی د پوستکي بغیر خرڅيږي او شاوخوا 10% برخی په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو تویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوی نه نور ټیکس هم اخیستل کیږي چې لوجې کاروبار متاثر شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنغوزي افغانستان راتلل، بیا بتلل اسلام آباد، لاهور ته، بیا چین ته تلل. دوا قسم دی، یو قسم دی د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل پیدا کیږي. اوس یو مافیا ورتوي د دوا درې کالا دغه یو اګری پارک ورتوي، په دغه دی خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی، دار ځان شوی دی. دغه وجه نه دی انګور اډه باندې کشتم دی، کشتم په ورکو پد موجود او دی بیا دغه اګری پارک توري دوه بورا ټیکس په اخلي، غیر قانوني ټیکس.
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو تو ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې له مشینری نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا ټیکس نه دی، دا پروسیسینګ فی دی. کم ټریډرز او یا کم زمیدار چې دې پروسیسینګ الته کول غواړي نو هغه نه پروسیسینګ فی اخلي. څوک کول غواړي څوک نه کول غواړي غوډي خپل مرضی دی، خو دا پروسیسینګ فی دی.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان، د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مڅرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې، نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه اسلام آباد کے سودا اوکرلا افغانستان خپل مالونه سیدھا دوی خپل ایکسپورٹ کرل، هغه مالونه هم دلته را روان شول، نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز وو.
د زنغوزو کاروباریان وای چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی، بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوی دي.
ملیحی حمیدزاده دی رپورٹ سره د خبرونه پاتا ورسید. اوریدونکو د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اور.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډلا د ناقانون ډلو له فهرسته وویستلا. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 9 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبیلی دلی یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی، استعفا دې ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنه کړې، خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبې بې اساسه بللي او رد کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو وغوښتي چې د شیر او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان د سدیا د نومبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاري وي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومان لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 9 پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 2 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 9 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قزاقستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي ښار اقتاو کې یوې زورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یو کیفای وه. په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې راپورونه نشته. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. دروان نړیوال شل اورز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلند د انګلند سره د نومبر په لسمه او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په یولسمه لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبه کوي.
اوردونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدا سو کول شي پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس زه تر نغواړو د الله پامه.